د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی ائتلاف وایي ډیر ژر به یا خپل کاندید د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ونوموي او یا به هم جمعیت ګوند ته د دې کار صلاحیت ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې عراقیان پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپلې بریا کلیزه لمانځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو په برخه کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده او په دې برخه کې باید معافیت له منځه ولاړ شي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي او د انتخاباتو څارونکي وایي چې په ارمنستان کې دا وړو انتخاباتي سرغړونو سربیره د دغه هیواد وروستي پارلماني انتخابات آزاد او عادلانه وو. دا ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پر لپسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې ده شدید اندېښنه ښودلې. په یو خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د ویېمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د تدامې چې امامت له خولې ویل شوې باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته تاوان ورکول په لومړي توپ کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خغلی امامت دارنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو اطلاعاتو ته د لاسرسي د رسنوي د پیاوړتیا لپاره د نوو قوانینو رامنځته کولو، د جزا د نوي قانون د جوړولو او په ملکي او خصوصي سکتور د خزو د ونډې د پیاوړتیا په برخه کې د شو بریاو هرکلی هم کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دوی په هغه لارو چارو باندې کار کړی دی چې له مخې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت سرپرست نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسیدو د هڅو په شپاړس ورځني کمپاین کې په کابل کې وویل چې له ځینو پرمختګونو سره چې په وروستیو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې شوي دي، ستونزې لا هم د ښځو په وړاندې پر ځای پرتې دي. په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایی عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. دا 215 ماتم کلی وردو یو ویان احمد صادق احسان نزادی رډیو ته ویل افغان هوایی ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو فابریکا او یو بل پټنځای په نخه کړی چې پکې لس وسلوال طالبان وژل شوي، دوه نور ټپیان شوي او درې ارادي نقلیه وسایط هم له منځه تللي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په مزاخان او چورې ولسوالۍ کیتو سیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې پرې خپل ماینونه چاودلي او څلور ماین خښونکي وژل شوي. طالبانو خپل د هوایی بریدونو او د ماینونو د چاودنې تړاو څه نه دی ویلي، خو وایي افغان ځواکونو ته یې د ماینی چاودنو او همدارنګه په نورو بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې. په بادغیس کې بیا چارواکي دغلته د سیمه ییزو پولیسو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي رډیو ته ویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو په یو برید کې د سیمه ییزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ بیا ازادي رډیو ته ویل چې تیره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د ارمنستان د پارلماني انتخاباتو څارونکي وایي په دې هیواد کې دغه انتخابات سره لدی چې ځینې وړې تیروتنې او سرغړاوي پکې و، خو بیا هم آزاد او عادلانه انتخابات و. هایدی هاوتالا چې یو فنلندي ډیپلوماټ ده نن په د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د انتخاباتو په اړه د خپل څارنې د نتایجو په اړه وویل:
These elections were very well organized. There were minimal irregularities.
انتخابات ډیر ختنظیم شي او بنسمي پکې کم وی او رای ورکونکو پرته له کوم فشار څخه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. زه لدی خوشاله يم په دې نتیجه کې پر انتخاباتو د خلکو باور زیات شوه دی او هغه چا چې د انتخابات تر سره کړی او د ارمنستان د چارواکونه مننه کوم او مبارکي ورته وایم. په ارمنستان کې پرلماني انتخابات پرون تر سره شول. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیز لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي ټلویزیون خبره کړې وویل، عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړه. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې به د اداري فساد ریښې وباسي او همدارنګه به کورونو ته د لسګونو زرو بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیالی د اداري فساد په تور نیولی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل دوشین بیگ زلایف د مالی فساد په تور نیول شوی او توقیف کیدی. د دې کمیټې په وینا د تحقیق مامورانو نوموړي سره $900,000 نقدي او بې مدرکه پیسې موندلې او همدارنګه ورسره د جایدادونو اسناد ترلاسه کړي چې د پخوانی دولتي چارواکي نه دي توانېدلی د دې پیسو او جایدادونو د ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي.
لا آزادې رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې راپورونه او مرکه خبرو. وباوري چې د افغانستان لوی ائتلاف وې د ولسمشري انتخاباتو ته خپل نوماند تر اوسه نه دی غوړه کړی. خدا کار به ډیر جوړ جر وکړي او کوونه شي نو جمعیت ګوند ته به د صلاحیت ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په مالی برخه کې د افغانستان د حکومت پلانونه او اجرات بریالي بللی دي. د غزنی امنیه قومندان وایي د دې خر په یو ناحیه کې ایرانی وسلې چې طالبانو ته استول کړي موندلې دي.
زمندی خپل راتګور څه سماګارې څنګه کیږي د ایران نړۍ په مارس کې د تقسیماتي کې د ولایتو ته سلمانته دي راځي تر دې نور فراته دي.
نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق حکومت تیر کال په همدې ورځ پر داعش ډلې د بریا اعلان کړی و او نن د کلیزه لمانځي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په مکرې د دې خبري مجلې لومړی راپور ته. سره له دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو اعلان ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده، تر اوسه ځینې سیاسي جریانونه د انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو نه دي بریالي شوي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت، جنبش او وحدت ګوندونه پکې شامل دي، تر اوسه نه دي توانېدلي چې د یو کاندید پر سر موافقې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب بیا وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د خپل کاندید یا له بل کاندید څخه د خپل ملاتړ په اړه پریکړه وکړي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت اسلامي، جنبش او وحدت اسلامي له دریو ګوندونو جوړ شوی وایي که د یو کاندید پر سر د دوی هڅې نتیجه ورنه کړي، جمعیت اسلامي ته به چانس ورکړل شي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید معرفي کړي. د یاد ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر تو ګزینه زیر کار هست. اگر ائتلاف به توافق برسه که بین خود
دای وی دواړه انتخابونه تر کار لاندې دي. که ائتلاف په دې هوکړه وکړه چې لخ په لمنځه یو کاندید ولري، ټول ائتلاف به له هغې ملاتړ وکړي. خو که د ائتلاف لمنځه داسې څه ممکن نه و، په دې صورت کې به ټول غړي جمعیت اسلامي ته واک ورکړي چې یو خپلواک کاندید ولري. ملي جنبش ګوند هم وایي چې دوی به د ائتلاف د اکثرو غړو نظرونو ته په کتو خپله پرېکړه وکړي. د یاد ګوند ویان بشیر احمد تین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، خو که له ائتلاف څخه بیرون د کوم کاندید څخه د ملاتړ پرېکړه وشوه، په دې صورت کې به دوی بیا له نورو غړو سره په مشورې پرېکړه وکړي. خو له دې ټولو سره د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې د ملي ائتلاف غړی هم دی، په جدا ډول د انتخاباتو په اړه د ځینې سیاسي جریانونو سره په لیدو کتو بوخت دی. محمد محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په لنډو خبرو کې د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو په اړه له محمد حنیف اتمر او ځینو نورو سیاسي جریانونو سره خبرې تایید کړې. محقق وایي تر اوسه ټکټونه نه دي تړل شوي. کله چې جوړ او وتړل شول، تاسې حتمن خبرېږئ. د بېلابېلو او ډول ډول لورو سره خبرې روانې دي، وبه ګورو چې څه کېږي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر په هندستان کې پخوانی افغان سفیر شیدا محمد ابدالی اعلان کړی چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی تیرونې په یو خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی د انتخاباتي ټکټ په جوړیدو کار کوي. د انیف اتمر د دفتر ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به له پیاوړي ټیم سره انتخاباتو ته را وړاندې شي. له دې سره ځینو سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي یونس قانوني او محمد محقق د انیف اتمر له انتخاباتي ټکټ سره یو ځای شوي، هغه څه چې خپل قانوني او محقق یې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوي د ولسمشرۍ انتخابات د را روانې حمل میاشتې په یو درشمه نیټه ترسره شي. د هغې مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر د جدي د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او تر 12 ورځو دوام کوي. له دې سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ګوند هڅه کوي چې یو واحد کاندید انتخاباتو ته وړاندې کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حزب اسلامي یو واحد کاندید ورنه کړي دوی به د نورو پیاوړو ګوندونو سره په همغږۍ له یو بل کوم کاندید څخه ملاتړ اعلان کړي.
از طرف حزب اسلامی افغانستان محترم جریر صاحب دای قسمت مذاکرات دارن
دی وی د حزب اسلامی لړخه په دې برخه کې همایون جریر په خبرو لګیا دی او خپل د حزب اسلامی مشر هم په دې برخه کې تیرونی او تیر ورځ هم د ګوندونو لزینو مشرانو سره ولیدل. مونږ ډاډ درکو چې د همدې ونې په پای کې به حزب اسلامی په دې اړه خپل پریکړه وکړي. ښاغلی ارشد وی د دې امکان کم دی چې حزب اسلامی د راتلونکو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی او یا محمد انیف اتمر څخه هم ملاتړ وکړي. خدای دا هم وایي د ګوندونو سره چې حزب اسلامی په خبرو اترو لګیا دی جمعیت اسلامی جنبش ملی او وحدت اسلامی ګوندونه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېیمه ناحیه کې 9 کلشنکوفونه 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او ملي امنیت د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمونوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې د دې نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
زه قوس سیمه ته لسم د غزنی ښار په درېیمه حوزې مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې وه او بلاخره دغه سلاوي راغلو د غزنی ښار ته راوتو چې په ځای کړې غوښتل چې نورو سوارګانو ته انتقال کړي او د مخالفینو د دولت په لاس کې خراب کړي. دوی خپله استفاده ترې وکړه د جنګ دوامداره کې په افغانستان کې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې موږ خبر شو چې په جهاز سرنوار په مزار کې د ملي امنیت ملي پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو چې په دې کې موږ نه حمله کرشنکوف د ګریزبان او هم چنان پنځه ملي تفنګچی او نورې درې څلور رقم مختلف نه وه مهمات زموږ لاس راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص د موږ د کشمیر د نو تر سیرلاندې و فرمانده و چې کله دا فرمک زمندي خپل راته وګورې چې سلاګاری تنظیم کیږي د ایران نړیوال کې په مارس کې د تقسیماتي کې د ولایتو ته چې المان ته راځي تر دې نور فرات دي ان په دې یو ځای موږ تاسو ته د دیوالو تر څو راوړل چې تاسو موږ ته خبر مې خو تاسو بوت چې دا کریستان دې په دې باندې قط په استفاده مې چې موږ دې یم څنګه نو مطلب کړ دیم دا دا منډه چې موږ اطلاع راکړه موږ یې څارل دی و دا مطلب خپل هم ګویا دې چې موږ دې پاکستان تر څو راوړل دي او چې دې په نور ولایت ته هم دا وسیله دې
په لیکل شوې دي کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې که په بل ځای کې جوړه شوې ده او بیا د ایران لاله افغانستان ته راغلي.
موږ سره نه بل لدی او دا هم په کلشنکو باندې خو هیڅ څه ونه لیکل شوی چې دا کرښه کوم په نور باندې هم دې دا سخت روسیا ده یا سخت پاکستان ده سخت ایران ده خبر راغلی راغلی دی او نمبر یې سره نه بل لري نورمال څه دا مونږ به څنګه ترته وایو دي او دا د نوې ټوپ دا ګریزبند دا یې خېز زمبې خو دا زرم سم له کټوره موږ راغلی دي.
دغه منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوي څومره تاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سل په سره کې تاسو په تر کې وغږی چې موږ موجود نشو یا
خغلې ترخیل دا وسلې کوم ډلو ته راغلي وي یا ورکول کېده؟
طالبان ته مجبور ده طالبان چې په افغانستان کې ځان کې لاس په دغه پیډو ته کېږي د تاسو کې خو دا څه کار څنګه دی؟ دا اسلامي څه په واجبې نه وي په دې مهمه کې ځکه چې او راوري مرز نيزي دولتي ته په لاخه دي توزي کې نام نو منطقه ته دي
لدی وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولې دي
کله چې موږ راکور دي سجات یا چاپګم زما سره کړ متاسف دي چې کور کې زرانه مشمون موجود او راستي مزدور شو هغه پکې ولا و یا بنو په دې سات کې خو هغه موږ دي کارنده انشاء الله کې شروع غوښته چې دې ور دینې شو کانت به وسپارو
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کیږي که مخکې لدی هم داسې موارد لیدل شوي
زما په ماموریت کې اواز ولته چې دا کار د سفر نه مخکې نو هم ځې سره سماله کوي معلومات لرم
فکر کوي چې لغزنی پرته نور ولایتونو ته هم استول شوي دا وسله تاسو د نور ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې او هغه هم دا وسلې موندلې
بلو خو ما فرزه موږ دا مبینه کوي موږ خپل هم دا په دې باندې چې همیشه موږ وایو چې د پاکستان د ګریان د موږ په خاوره کې نو دا سوانه وایي دا یې ثبوت ده چې د په نور ولایت کې د باندې وایي چې دا اصل دي چې تاسو زیاتو تقسیماتي دي هر کار چې په تو هر ګروپ ته ورکول کیږي یا دا په دار د نور ولایت کې نور ګروپ ته هم تقسیم شوی دی او څه دی
دا اندازه وسله چې تاسو یاد کړه نه کلاشنکوفونه او څو تومانچي او څومره مرمۍ او مهمات دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو لاندازې یو څه کم نه دي
دا صرف یوې د دې ډول دی دا څنګه زموږ د نړیوال ولایت په تخصیص شوی دی یلن دغه کومه کومه کار کوي چې دغه زیات معلومات درکو چې خپل د مضمون ته په لاس ورنځي چې موږ منبع څه دا ته کوي چې وایي چې دا مو زیات راغلی نو یو تخصیص شوی دا خپل ځان سره دا به شو چې دوی نو د څومره د مخفي ته یو تخصیص راځي نو موږ نو سره به دا کوم څه دی راته چې موږ تاسو مخامن گزارش وړاندې کوو
د غزنی امنیه قومندان سمونوال داوود ترخیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په څلرم پړاو کې د افغان حکومت مالی او اقتصادي اصلاحات ستایلي دي او په افغانستان کې خپل فعالیت د 2013 کال تر پایه غزولی دوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې بانک د ارزونو د مثبتو نتیجو لمخې افغانستان کولای شي چې له IMF څخه پور ترلاسه کړي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي کمالي سرچینې د مرکز لخوا پر ټولو ولایتونو وویشل شي اقتصادي وده به له دې هم زیاته شي په دې اړه نور تفصیل خان محمد سین له کابل راکوي
د ملي عوایدو زیاتوالی، مالی ثبات، اقتصادي وده، له فساد سره مبارزه او په بودیجه کې شفافیت د افغان حکومت هغه فعالیتونه دي چې IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په سلورم پړاو کې مثبت ارزولي او ژمنه کړي چې د 2013 میلادي کال تر پای پورې به په دې هیواد کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد حماین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې خاغلی قیومی وویل په هیواد کې له امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو سره سره د هیواد مالی ثبات د نړۍ د نورو او په تیره د ګاونډیو هیوادونو په نسبت ډیر لږ زیان لیدلی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق یې فعالیتونه ستایي
در ارزیابی که صندوق واشی بنلی کرده بود
د بوبل کوم ارزونه چې د پیسو نړیوال صندوق کړي ورسته یو سلورو کلونو کې پکې د ملي عواید او اویا فیصد زیاتوالی خودل شوی مالی ثبات او اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې 1.3 فیصد و په 2018 میلادي کال کې 2.1 فیصد ته لوړ شوی او په راتلونکي کال کې به 3 فیصد ته لوړ شي سربیره پر دې د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان د بانکي سیستم ټول چارې د پیسو د نړیوال صندوق لسپارښتنو او شرایطو په پام کې نیولو سره شاوخوا 20% پر مخ تللی او د یاد نړیوال صندوق لخوا تایید شوی دی د خاغلی صدیق په خبره سره لدی چې په هیواد کې امنیتي وضعیت اقتصادي فعالیتونه ټاکنی کړي خو بیا هم اقتصادي ثبات ساتل شوی او د توارم مخه نیول شوی ده د په خبره په ورسته یو کلونو کې د نړۍ د اکثر هوادونو او پتیره د گاونډیو د اسارو ارزښت د ډالر پر وړاندې لشلون نیولې تر 200% پورې ټیټ شوه خو د افغانۍ ارزښت یوازې 9% ټیټ شوه ده دا په داس حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک د بیکاری او اقتصادي ستونزو او سوداګر او پانګوال د تعرفو لړوړوالي شکایتونه کوي خلق وای پر واردونکو او سوداګرو د حکومت فشارونه لامل شوی چې په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو ارزونه چې مثبت یې ګڼلې ستای خو ټینګار کوي چې که افغان حکومت د هیواد بیلابیلې مالی سرچینې په متوازنه توګه وکاروي نتیجې به یې لا مثبتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد تلاش آزادي راډیو ته وویل
که چیرته مالی ثبات په مرکز کې رامنځته شي، دا مالی ثبات په شکل د هرم په ټولو ولایاتو د افغانستان تقسیم شي او همدارنګه ولایتونو ته مالی صلاحیتونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې موږ به د فقر، بیکاري، بېوزلي او بېروزګاري څخه به بچ شو که چیرته هر طبقې ته مالی استحقاق صلاحیت او مسؤلیت دواړه ورکړل شي. اوسنی نظام به په ډېر چټکتیا سره پرمختګ وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شکایت کوي چې سوداګرو ته په هیواد کې دننه او بهر د فعالیتونو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی وایي د مالیې وزارت دی د تعرفو د لوړولو تر څنګ سوداګرو او پانګوالو ته لازم خدمتونه برابر کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې به پر ځای پاتې وي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ارګ په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ټینګار سره وایي د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې ته به درناوی وشي، خو دی وایي چې د سولې پروسه باید کابل محوره نه بلکې افغانستان شمولوي. په همدې حال کې د افغانستان د افغان ښځو شبکه وایي چې په هر وخت کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی، خو ورکړل شوی سهم واقعي نه بلکې نمایشي دی. اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان اجرائیه رئیس افغان خوځو ته په یو وینا کې ویل چې د دې هیواد د اوسیدونکو د لاسترارونو ساتنه د اصلي سولې د ټینګښت په معنا ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، د سولې په پروسه کې د خوځو په نقش ټینګار وکړ او ویل چې د سولې په پروسه کې به د خوځو ټولې لاسترارونې وساتل شي.
د وای زه ور بیا خپل خويند ته داډ ورکوم. هماغه چې ویل شوی د افغانستان د لارې نقشه لکه څنګه چې د سولې لپاره اعلان شوی او د جنیوا په کانفرنس کې هم مطرح شوی او د نړیوال ټولنې لخوا هم منل شوی ده چې د افغانانو د لاسرارونو خوندیتوب په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په معنا ده.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په پروسه کې خوځو ته په ونډه ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت مشاور ته لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو خوځې زیاتې کړي. له ارګه د خبرې شوی خبر پاڼې د معلوماتو په اساس ولسمشر غنی 13 ورځ د خوځو د ملي اجماع غونډې ته د سولې په اړه ویلي چې د دوی وړاندیزونه او نظریات قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو میرمنو ته ډیر ګډون ورکول مهم بللی او ویلي دي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شمولوي. هڅه مو وکړه چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د ولایتونو میرمنو ته د زیات ګډون ورکولو په اړه د ملي امنیت د شورا نظر هم واخلو خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کلیدي او با اهمیته موضوع ده او ښځو ته باید د سولې په ټولو پروسو کې په ریښتینی ډول ونډه ورکړل شي. د دې شبکې یو غړي شکریا رحیم نو موړی وای ولسمشر هم ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې د خزو غډون باید زیات شي، خو ګورو چې دا غډون د پام وړ نه دی. یعنی اوس هم د دوی ونده کم او یا هم د دوی رول کلیدی نه بلکې سمبولیک دی، خو موږ غواړو چې حتی خزو ته باید د مهمو اجنډاو په جوړولو کې ونده ورکړل شي. اغلی رحیم همداشان ټینګار وکړ چې خزې باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پریکړو باید با خبره واوسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت بولي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن په عمومي غونډه کې ویل دا تر هنې اوازې له متوازنې پراختیا سره مرسته نه کوي بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونه هم زیانمنوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې یاده طرحه د زده کړو په برخه کې د متوازنې پراختیا او د سیمه ایزو کادرونو د تربیې لپاره په هغو سیمو کې ده چې وروسته پاتې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريالي فیروزي عزیزي پر راپور کې ووري.
د افغان حکومت لوري د کانکور ازموینې د سهمیه بندۍ طرحې له تصویب وروسته اوس د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د دغې طرحې پلي کېدل به یو شمېر زورواکو ته د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد زمینه برابره کړي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبې په ورځ په خپله عمومي ناسته کې وویل دا طرحه د پلي کېدو وړ نه او له ملي ګټو سره په ټکر کې ده. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د جلسې مشري کوله د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل
کانکور د سهمیه بندۍ په اړه باندې ډېرې متصاحبانو خبرې وکړې. د مربوطه کمیشن هم غوښتنه داده چې ترڅو په دې اړه باندې خپلې اجراءات وکړي او دغه موضوع واضحه کړي ترڅو د وکیل صاحبانو قناعت حاصل شي.
د ولسی جرګې ځینې غړو دا هم وویل چې دغه طرحه نه یوازې له متوازنه پراختیا سره مرسته نه کوي بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونو ته هم زیان رسوي. د ولسی جرګې یو بلغړی علي اخلاقي بیا په دې اړه وویل
دا طرحه د پلی کېدو وړ نه ده، ملي ګټو او ملي یووالي خلاف ده او علمي او اکاډمیک بڼه نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیرونه افغان حکومت هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې ځینې ولایتونو ته د کانکور ازموینې لپاره معینه سهمیه په نظر کې نیول کیږي. په دغې طرحه کې راغلي هغه فرغان له دغې طرحې برخمن کېدای شي چې د ښوونځي درې وروستي کلونه یې اړوند ولایتونو یعنی وروسته پاتې ولایتونو کې ویلي وي. ویل کیږي حکومت یا د طرحه د یادو ولایتونو نفوس ته په کتو تایید کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دغه طرحه هغه کسانو لپاره چې د طب، حقوقو، اقتصاد، انجینرۍ او کرنې په برخه کې زده کړې کوي تصویب شوې ده چې لز دکړو وروسته به بیرته خپل ولایتونو ته ستنېږي او خپل خلکو ته به خدمت کوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده طرحه ګټوره وبلله او ویل د دغې طرحې پلي کېدل به هیڅ کله هم فساد او سوء استفادې ته زمینه برابره نه کړي.
دا
طرحه پر کانکور ازموینې هیڅ ډول اغېز نه لري چې ګواکې ناوړه کار اخیستنې او فساد ته به زمینه برابره کړي. د کانکور ازموینه د پخوا په شان ترسره کېږي. 15% به کانکور عمومي او 15% به سیمه ایز وي.
د ولسی جرګې غړو وویل حکومت باید د دې طرحې پر ځای په وروسته پاتې ولایتونو کې ځوانانو ته د کانکور د آمادګۍ کورسونه جوړ کړي وای چې له مخې یې په ولایتونو کې تعلیمي ظرفیتونه لوړ شوي وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د داعش ډلې پر وړاندې د بریا کلیزه لمنځل کیږي. د عراق حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې پر وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم عادل عبد المهدی په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستل او کورونو ته د سلګونو زره بې ځایه سوو کسانو ستنېدل یقیني کوي. د ډسمبر 10 په عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستې په دولتي بیرغونو او په کانو ښکلې سوي دي. د پولیسو ګڼ موټر هم د عراق په بیرغونو سینګار سوي او د ښار پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. په بغداد کې د پولیسو یو مشر سمنول عزیز ناصر وویل
تضحيات يجب ان تستذكر
مش باید هغه قرباني چې د عراق خلکو په دې ورځ ورکړي په یاد کړو. د ټولو عراقیانو سره ژمنه کوو چې که خدای کول امن به ټینګو او د تروریستي ډلو په وړاندې به بریا خپلو. د داعش ډلې وسلولو په 2014 میلادي کال کې د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشه کندکونو یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره پوځي مبارزه وکړه. په دې جګړه کې په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه هیواد زیاتې برخې په کنډوالو بدل سوې او 1 میلیون او 3 لک نور عراقیان لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې سوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د عراق 8 میلیونه وګړي لا هم عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په عراق کې د داعش ډلې وسلولو په تدریجي ډول پر زیاتو سیمو کنټرول بایللی خو لا هم کله ناکله پکې مشخصې حملې کوي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. حمید الله د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ نه لیکي د پوهنې له وزیر څخه غواړو چې حق زحمی استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق لیکلی نن شپه لوګر کې باران وشو او خلک یې امیدواره کړي چې وچکالي به ورسره کمه شي. د دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای